السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشې کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګلو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشې شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوی دی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه په یوه طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې ورمه ورځ په یو برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې تر دې د کابل په دشت برچی کې 214 تنه مړه او ټپیان کړل چې ډیری د افغانستان شیعه وګړي وو. میرمن لندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژلی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرانا اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 24.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د راپورونو برخه لرو. وابوري چې له ډېرې مودې راهیسې اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې د ګواښونو اندېښنې.
هزارګان هیڅ خوندي نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
د طالبانو استخباراتو په کندهار کې خبریال بسم الله وطن دوست بیان ویلی دی. او طالبان هغه ادعاوې ردوي چې ګنې هلته بهرني ځواکونه د بګرام په اډه کې ځای پر ځای شوي دي.
د بګرام د هوایي ټکر په داخل کې د چینایانو یا د کوم بل خارجي تباه شتون دا بالکل زه په کلکه ردوم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. طالبانو نن هغه ماشوم خپلې کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. 11 عبدالرؤف نن په مزار شریف ښار کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په حضور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د لاسونو د پړکاو د الله اکبر د شعارونو په مینځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفی په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د ده په خبره له تیرې ادارې سره یې اړیکې درلودې. حنفي له دې پرته چې د اختطافګرو په اړه ډېر جزئیات ورکړي، ویې ویل چې د عبدالرؤف د تښتونکي شبکې اصلي عاملین بهر تښتېدلي دي. طالبانو څه وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قمندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې دا تور هم لګولی و چې د عبدالرؤف په تښتولو کې دخیل و. مخدوم څو ورځې مخکې بیرته د طالبانو له بنده خوشي شو. عبدالرؤف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف ښار څخه تښتول شوی و، خو په بلخ کې پخوانۍ اداره له هڅو سربېره د هغه په اسون نو بریالی شوی. د یولس کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشي کولو کې هڅې وکړي.
مسؤولین استخباراته او نمو وخت کې د ولایت بلخ بودن از تمام شما
د استخباراتو له مسؤلینو چې په بلخ کې دي له هغوی ټولو مننه کوم. د عبدالرؤف په خاطر زموږ د قوم ټولو خلکو، میندو او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعا یې کولې. د دوی ټولو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلی و چې تښتونکي د زوی د خوشي کولو په بدل کې آن تر 3 میلیون ډالره ترې غوښتي وو. د عبدالرؤف د تښتونې قضیې ګڼ غبرګونونه پارولي وو او ټولو خلکو چارواکي ملامتول چې د هغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په امنیتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ دي. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمني وروسته نه امنیت ښه شو، نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، خو پر دې سربېره نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمېر افغانان په کابل، مزار شریف او کندز کې وروستیو 14 ته په اشارې سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د خلکو لپاره امنیت ټینګ کړي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندز کې وروستیو 14 د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمیر افغانان وایي لدی ویریږي چې امنیتي وضعیت لدی خراب او آن مدیریت د طالبانو له ولکې ووزي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی اوسیدونکې ده. هغه سیمه چیرته چې تیره اونۍ د عبدالرحیم شهید خونزي او ممتاز خونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارګان هیڅ خوندې نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له 3 میاشتو زیات وخت تیریږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره لدی چې طالبان خپل یوازینۍ یو لویه لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل خي، خو کابل میشتي عبدالله بیا وایي وروستیو ناامنیو دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورځ په ورځ خرابېدو لور ته روان دی او د موږ ډېری هیوادوال همدا سبب کیږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نورو هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقونو یو ملاتړ شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دي او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د دینی وکو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د دسي قضایا به دسي مختلف وړاندې نه مخنیوي طبي ته ګران وي، خو د تکرار مخه به نشو او د عاملونو په وړاندې باندې ټینګ درج کړو.
د دینی وکو داسې محل مطرح کیږي چې تیرې اونۍ په ورستیو 3 ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندز کې لږ تر لږه 4 شپېته تنه وژل شول او 1 شپېته نور ټپیان شول.
د همدې وروستیو حملو په اړوند د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر ویلي و چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ شوي دي، خو د دې په وینا طالبان دا ګواښ بابیزه ګڼي. د سمیرا هم حمیدي له قوله د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښی پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په کندهار کې د ملت غږ د سیمه ایز راډیو د مسؤل او خبریال بسم الله وطن دوست په اړه ویل کېږي چې نوموړی له چهارشنبې ورځې راهیسې بیا ترې تم شوی دی. وطن دوست دوه اونۍ مخکې هم طالبانو بندي کړی و. د ده کورنۍ ادعا کوي چې دا ځل هم د طالبانو د استخباراتو ریاست دی غوښتی و او له هغه وروسته یې تر اوسه احوال نشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د ملت غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله وطندوس له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا ته راتم دی. د ښاغلي وطندوس او ښې مجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره چهارشنبه ماپښین درې بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته سوی و چې تاسو راسئ همدغه ریاست کې موږ یې څو خبرې درسره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون اړمن شوي دي. دا د نن څلورمه ده هېڅ درک نه.
د ښاغلي وطندوس یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوسي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطندوس د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتی و چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کور ته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطندوست به اونۍ مخکې هم د طالبانو له لوري بندي سوی و، خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبریالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد سه، خو د راډیو نشرات لا هم د طالبانو له لوري بند دي. دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت یو جګپړی پلاوی د قطر پلازمینه دوحې ته رسیدلی. سو د افغانستان د پینځو هوایي ډګرونو د تخنیکی برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللی پلاوی د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزی او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکی چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر لامر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشتی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمید الله خونزاده کوي او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیر الله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکی مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت و دی او همدې منظور زموږ هیئت للی ده. امید کېږي چې دا موضوع انشاءالله نهایي سي او حل لار به پیدا سي. خو د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې سي اړینې دي د یو معتبر شرکت لخوا هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وسي. کوشش روان همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللی.
د 1400 کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیتي څارنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
د طالبانو حکومت هغه ادعاوې ردوي چې ګنې په بګرام هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دا ادعا پرون د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وکړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې دا بهرني ځواکونه د بګرام هوایی اډې په ځینو برخو کې دننه میشت شوي او د حقانی ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي.
د افغانستان په بګرام هوایي اډه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه یې داوي. د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه بهرني ځواکونه د بګرام هوایي اډې په ځینو داخلي برخو کې میشت شوي او د حقانی جالي غړو ته پوځي روزنه ورکوي. ښاغلی صالح لیکلي چې دا موضوع به تر ډیره وخته پټه پاتې نه سي. که څه هم نوموړي د دغه ځواکونو د هویت په اړه څه نه دي لیکلي، خو د تیر جمهوري حکومت د ملي دفاع وزارت یو پخواني مرستیال تمیم آسی پر ټویټر لیکلي په بګرام هوایی ډګر کې چینایي او پاکستانی پوځیان د طالبانو پر روزنه بوخت دي. ښاغلی آسی لیکلی چې دا چینایي او پاکستانی ځواکونه د بګرام هوایی اډه کې په څه بوخت دي او د چا په اجازه راغلي. دومره وخت جګړه د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره نه وه، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لري دي.
د بګرام د هوایي ډګر په داخل کې د چینایانو یا د کوم بل خارجي تبع شتون دا بالکل زبکلا کړو. دا د هغو کړو کار د سماتې خوړلې فکر کې چې زموږ رهبري به هم لکه دوی غوندې وي چې په پردوی باندې په نظام لخ کې اتکا کوي. زموږ نظامي ځواکونه په خپله د افغان استادانو لخوا نه روزل کېږي. په دې وخت کې موږ خود کفا یو، بل چا مرسته همکاري ته اړتیا نه لیدل کېږي.
د بګرام هوایي پوځي اډه کې د دغو بهرنیو ځواکونو د میشت کېدو ادعا داسې مهال مطرح کېږي چې څومره مخکې بی بی سي د وی ویډیو په خپرولو راپور ورکړی و چې قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې میشت شوي دي او د ډګر مسؤلیت پر غاړه لري. په دې ویډیو کې د کابل هوایي ډګر دننه برخې ښکاري چې قطري ځواکونه د تمریناتو په حال کې دي، خو هغه مهال هم طالبانو دغه راپور رد کړی و. په تیرو شلو کلونو کې د بګرام هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره اډه وه، ان تر دې چې د امریکا د ولسمشرانو په ګډون د ناټو سازمان لوړ پوړي چارواکي د خپلو سرتیرو لیدو ته همدې اډې ته راتلل او له نږدې به یې ورسره د افغانستان د جګړې په اړه خبرې او پلانونه شریکول. خو پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو څو ورځې مخکې دا ستره هوایي اډه په بشپړه توګه تخلیه او د طالبانو لاسته ورغله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدون کوشه به وروسته به اسمت او بخی اجمل آند لنور مطالب سره ستاسو کوربه وی خو لغه مخ کی نن د اپریل دروشتمه د مطالعه نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مطالعه او د کاپی رائټ رعایت ته د خلکو د هڅولو په هدف په ټوله نړۍ کې لمنځل کیږي.
د اپریل دروشتمه چې د ساور له درېمې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رائټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو اتویشتمې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کنفرانس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رائټ لپاره دا ورځ غوره شوه دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکي ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رائټ د ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله، کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هر کلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمېر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو له لارې یو شمېر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
له خبرونو ور اخوا د دې مازیګرنې خبري مجلې د برخې ته مو زه اجمل اند هر کله کوم.
په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږ ورځنی اشر د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. په دې اشر کې د غزنی ترڅنګ له څنګلور ولایتونو څخه هم زرګونو کسانو ګډون کړی و او له ځان سره یې نیالګي هم راوړي وو. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په غزنی کې د نیالانو کینولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانی یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقام دین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقام دین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو په دې باندې نه یو خوشاله چې په دې ځنګل کې کار کېږي. عموما د افغانستان په بادي خوشاله دي. دا خو بیا بېخي ښه کار ده چې موږ ته نیالان لویږي. دا خو بیا بېخي ښه کار ده چې موږ ته ځنګلونه جوړیږي. دا خو زموږ اوبادي ده. موږ خوشاله یو. دغه کار مو خوښ ده.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسې له لورې پر لار اچول سوی وو. د دغه موسسې مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر لس زره پورې بیلابیل میولرونکي او غیر میولرونکي نیالیان کینول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاته نورې په ځینو نورو ځایونو کې کینول سول. نوموړی وایي دغه لس زره نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. دا دغه نیالانو یو برخه د زابل ولایت لاټغر ولسوالۍ او د کابل له پغمان ولسوالۍ څخه را لېږل سوي وو. تر څنګ د پکتیکا خلکو هم له ځان سره نیالیان راوړي وو او دلته یې کینول. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر لس شیرې بزمکه باندې د شپږ زره نیالګیو شاوخوا نیالان کینول سوي دي. په شر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زرو شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو پښتانه، تاجک، ازاره، هندوان بل برخه د شر سیوا د سردی په بند کې موږ پلان کړی و.
که انجینر همت د ځنګل باغ د نیالانو د پالنې او روزنې دنده د کرنې ریاست پر غاړه ورچوي خو د دغه ریاست چارواکي بیا وایي دوی آماده دي چې دغه کار تر سره کړي. د دغه ریاست یو چارواکی چې د خپل نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي وایي
تاسو ته ډډ درکوو چې موږ دا کینولی هم ده تر اوسه نیال له موږ نه ده وچ شوي چې بعد له دې هم کوشش کوو په څه چې دا امکانات اوس برابر شوی دی. د تقریبا امنیت هم ښه ده. پخوا خو امنیت نه و. له خوا باغوان دي موږ به کار نه سوای کولی، مامورین به رسیدګي نه سوای کولی. اوس انشاءالله هم باغوانان هم راځي، مامورین هم منظم ډول سایې ته راځي. او بل دلته څاګانې موږ حفر کړی دی، د هغوی څاګانې په واسطه شمسي ورته نصب کړی دا ټول به انشاءالله منظم وبو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کینولې وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د سینو ریپورتونو لمخې د جرمني حکومت یو شمیر افغانانو ته ویلي چې خپل کورونو ووزی او د دولتي مینې له اوکراین څخه تازه راغلو کډوالو ته چې اکثره خزي او ماشومان دي وسپاري. اسمت سروان په دې اړه د ازادي راډیو له پخواني همکار رضوان مراد سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې دا رپورټونه څومره حقیقت لري.
لکه نه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوله او د اوکراینیانو مخه اروپا او بالخصوص بیا جرمني ته شوله، نو په لومړی دوه اونیو کې دغه اوازې او راپورونه ډیر زیات ول. یعنی د جرمني د غلمان فدرالي حکومت په مختلفو برخو کې دغه خبره راپورته شوه چې ځینې ځایونو کې باندې خلکو ته لږ امتیاز زیات ورکړ شي. دا دلته د دوی په اصطلاح سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې او د هر ایالت پر رسنیو کې او کوم خلکو سره چې زه شخصا په تماس کومه دا سی ویل کېدل. اما کوم کار ثبوت یې تر اوسه وړاندې شوی نه دی چې واقعا ځینې کورنۍ په زور وستل شوي یا له حکومت لخوا پرې فشار راغلی دی تر څو افغانان ووځي او د اوکرانیانو یا د اوکراني کورنیو لپاره ځای پرېږدي. له پرون راسې بیا هم ځینې داسې راپورونه چې تر اوسه پورې حکومتي چارواکو نه دي تایید کړي، هغه دا دي چې د څلیرویشتو یا مثلا دیرشو پورې افغانان چې څو کورنۍ هم پکې شامل دي د هغوی ځایونه اوکراني کورنیو ته ورکړ شوی دي. خو د جرمني حکومت دا ردوي وایي چې جرمني د ټولو کډوالو ځای دی او ټولو سره یو ډول چلند کیږي. مثلا ساروان صاحب د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څوک دلته راغلي دي هغه ته درې کلنې اقامې ورکول کیږي. یو خاصه ماده د قانون ده، د ورته 28م آرټیکل وایي، او د غراز اینه امتیاز د اقامه لپاره د اوکرين خلکو ته هم ورکړی چې اوکرانه مجرد جرمني ترازی درې کلنې اقامه ورکول کیږي. اوس پرون نو اعلان شوی، نو اعلان دا دی چې د اوکرين ځوانانو انجنونو لکانته د جرمني په پهنتونونو کې د دزدکړو د لوړ زدکړو زمينه دوی برابرې وړیا او پرته لدی چې تعلیمي اسناد چکړي او وي ګوري چې دوی هغه دولسم سنف یا مخکله مخکې خونځي ورته لسته کنه.
یعنی ستاسو له خبره داسې معلومیږي چې د جرمني حکومت د نورو کډوالو او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر تقایل دی.
په دې استدلال زیات کیږي ځینې خلک وایي چې ولې دا یو ډول تبعیض دی، ځینې خلک بیا وایي چې نه، چې اوکرانیان اول ځل دی اروپایان دي، او بیا استدلال دام کیږي ځینو بحثونو کې چې کچیر دا په افغانستان یا په یو بل اسلامي هیواد کې کچیر ته یو فلسطینی کډوال راشي او یو جرمنی کډوال راشي یا مثلا یو هالنډي راشي نو حتمی ده چې لاغه مسلمان کډوال سره به زیات خکېږي ځکه چې په عام استدلال کلمې ورور وي. اما دویم استدلال بیا دا دی چې هغه کسان چې مخالف دي چې تبعیض نشي او ټول سره یو ډول چلند به اوسي، هغه دا دی چې کا په افغانستان کې دی او کا په عراق کې دی او کا په سوریه کې دی، نو متاسفانه د دې جګړې اکثره مسئولیت خو په غربي نړۍ امریکا او په ناتو او د ناتو غړي هیوادونه دي د دوی پر غاړه ده. یعنی بیا هم کوایم چې اور خو پاغي هیوادونو کې هم د دوی حکومتونو جوړ کړو د دوی پوزونو جوړ کړو، نو کډوال خو هیڅ معلومات نه دي چې راځي ځکه چې دوی مسئولیت تر نو باید ورته غد نړیوالو کنوینسونو او تړونو لمخې ټول ته یو ډول امتیازات ورکړي. تر اوسه پورې په جرمني کې داسې کرا شواهد چې ګواکه په زور وستل شوی ځکه درته د هر ایالت تاسو ته معلومات شته چې جلا قوانين دي جلا پروسوي، تر اوسه داسې کار معلومات نشته دي. ځینې تصویرونه خبريږي په ټولنیزو رسنیو کې چې ګواکه افغانان وستل شوی دي. اما کچیر ته وی هم په ځینو برخو کې دانو هغه کډوال دي چې کلونو راځي سي پراته دي او یاد یونان لارې راغلي دي او یو ګوتې ببل چې د ګوتو نه خانه ورکړ شوی دی دلته کې سونه تر اوسه معلوم نه دي کلونو په وکاله 15 کال شپه کال پراته دي کښیوی شاید اغه یې سره شوی.
د ازادي رادیو په خانه همکار رضوان مرادو چې په جرمني کې د افغان کډوالو په وضعیت غږیده. بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترا غلی دي، ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
کوم شوم چې د عبدالرو په نو باندې په مزار شریف کې د تشتون کول مګور چې خادات سوي دي، بس دا په مختګ غو دی و ستای پاک چې افغانستان کې نو څول او امن راولي و سلا پاک دا نخوال ورکی کې چې نو یو څه وړي سبب ولشته و سلا پاک ځلمان ته انصاف نصیب کې سلا پاک چې بس په ټول افغانستان کې امن راولي.
اسما پیغام دا دی چې د افغانستان د اوسنۍ حکیم دولت دی کوچنیو جزئی مسایلو نه تیر شي او هغه مسایلو ته اولیت ورکړي چې د هیواد د ملت او د دوی د نظام د بقا سره مرسته وکول شي. دوی هم د اوسم په داسې مسایلو کې ګیر دي، په داسې مسایلو خپل وخت لګوي چې نه د خلکو نه د هیواد او نه د دوی د نظام د پایښت سره مرسته کول شي. دوی په جماعتونو ګرځي، اته رکعت تراوی مکوي، شل رکعت کوي، داسې کوي، هغه څه کوي، په داسې مسایلو دوی تمرکز کاندي چې هیڅ د خلکو د ژوند پرمختګ سره نارنګ د خلکو د راتلونکو سره مرسته نشي کولای. د نجونو مکتبونه دی خلاص کی چی ولوی مسله د همدارنګ د خلکو په سفرونو باندې لګول شي محدودیتونه لري کی او په ګمارونو کې د شفافیت رامنځته کی کوم فساد چې روان دی دا فساد د لمنځه یوسي.
په دې ماسګرنې نیم ساته خبری مجله کې زما برخه هم دومره و. بل نیم ساته خبری مجله کې مو ستار فروغ ملتیا کوي.